سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با اعدام دو تن در محضر عام در ولایت غزنی مخالفت کرده. این دفتر در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که سازمان ملل متحد به شدت مخالف مجازات اعدام است. یوناما این اقدام را مغایر حقوق اساسی زندگی دانسته است. یوناما افزوده که از حاکمان فیلی در افغانستان می خواهد که توقف مجازات اعدام را به حیث گام در زمینه لغو این مجازات در این کشور روی دست بگیرند. سر محکمه طالبان گفته که دیروز حکم قصاص بر دو تن از افراد متهم به قتل در استادیوم شهر غزنی اجرا شد. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که در مورد منافع مشترک در افغانستان اجماع قوی وجود دارد. آقای وست روز پنجشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته که به تازگی از کنفرانس دوحه به واشنگتن بازگشته. دوحه میزبان کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در 18 و 19 فوریه بود. آقای وست نوشته که هیچ کشور نمی‌خواهد که خطر تروریسم از افغانستان نشأت کند. وی تأکید کرده که همه خواهان بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه‌ها و پانتون‌ها برای دختران و زنان افغان و بازگشت زنان به کار و زندگی اجتماعی هستند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان همچنان گفته که تعهد قوی برای کمک به افغان‌ها وجود دارد، اما نگرانی‌های در مورد ثبات اقتصادی و مالکیت آینده اقتصادی افغان‌ها وجود دارد. آقای وست همچنین به تطبیق ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان اشاره کرده که بسیاری از کشورها آن را تایید کردند و به اساس ارزیابی اداره مربوط ملل متحد کشت کوکنار تا 95% در افغانستان کاهش یافته است. آقای وست در مورد افغانستان به دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز اشاره کرده و با تأکید بر این که ایالات متحده از برگزاری این گونه نشست‌ها در مورد افغانستان تحت رهبری سازمان ملل متحد حمایت می‌کند گفته منافع افغان‌ها و منافع مشترک بین‌المللی باید راهنمای این نشست‌ها باشد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که نشست دوحه در مورد افغانستان را از نزدیک دنبال کرده و ادعا کرده که این نشست نتیجه خاصی نداشته. آقای متقی این مطلب را در ملاقات با روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس دفتر یوناما دیروز ابراز کرده. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که امیرخان متقی ابراز امیدواری کرده که نشست‌ها در مورد تعامل با افغانستان نتایج خوبی داشته باشد. در ادامه به نقل از خانم اوتونبایوا گفته شده که در صورت توافق کشورهای اشتراک کننده نشست‌های بیشتر در دوحه دایر خواهد شد تا تفاهم بهتر بین سازمان ملل متحد و حکومت طالبان اجرا شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد این ملاقات تا هنوز چیزی نگفته. نشست دو روزه در مورد افغانستان اخیراً به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه پایتخت قطر دایر شد، اما طالبان یک روز پیش از این نشست گفتند که در آن اشتراک نمی‌کنند. موسی ابو مرزوق یک مقام ارشد گروه تندرو حماس میگوید که امکان دستیابی به یک توافق تازه در مورد رهایی گروگان‌ها وجود دارد. گروه حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. ابو مرزوق در مصاحبه با یک تلویزیون عربی زبان که روز پنجشنبه منتشر شد گفته که در مذاکرات در روزهای آینده پیشرفت صورت خواهد گرفت که پایان عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و بازگشت بیجا شدگان به شمال این منطقه از شروط اساسی آن خواهند بود. این مقام ارشد گروه حماس خواسته که در بدل رهایی گروگان‌ها 500 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. اسرائیل تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته حداقل 1200 تن را کشته و حدود 240 تن دیگر را به گروگان گرفت. وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد میگوید که تا حال بیش از 29400 تن عمدتاً زنان و کودکان در حملات اسرائیل در نوار غزه کشته شده‌اند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در این حال اسرائیل دیروز بر شهر رفح در جنوب غزه حملات هوایی خود را شدت بخشید. اسرائیل پیش از این هشدار داده بود که نیروهایش را برای سرکوب جنگجویان حماس به این شهر اعزام خواهد کرد. حدود 1,400,000 فلسطینی از ترس جنگ در سایر مناطق نوار غزه به شهر رفح پناه آوردند. با ازدیاد تلفات افراد ملکی در نوار غزه و بدتر شدن وضعیت بشری در آنجا، نگرانی‌های جهانی افزایش یافته است. یک شاگرد 17 ساله در شهر ویپرتال جرمنی 4 شاگرد دیگر را با چاقو زخمی ساخت. دفتر وزارت داخله در این شهر دیروز گفت که فرد مهاجم مظنون دستگیر شده است. با گفته مقامات، انگیزه این حمله تا هنوز مشخص نیست. مقام‌های جرمنی گفتند که فکر می‌کنند صرف یک تن در این رویداد دخیل بوده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، با سپاس از اینکه تا این لحظه با من آرش همایون و میر احمد صافی همکار تکنیکی هم بودید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می‌شود.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو، السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي، صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لومړني انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښین او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي. او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دي. درته هرکلی وایم. دغه راز له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کوټو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې پکار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره ژور وي، لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ په کلاسیف لا او په خانوزۍ کې دا پیښې وسوې. خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبی وزیرستان ټانک په دغه کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي، چې پکې پولیس پنځه یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوي دي، او د دې ترڅنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي نو د امنیت له پلوه زخه شوي نور ار دغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2010 کال په بحث کې بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکر صاحب. سلیمان کاکر صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي.
ډېر مننه. زه په خپل په اسلام آباد کې اوس ستاسو ټلیفون زه تللی ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګه ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه ځو کښ بای خلک ولې دومره بیخي کم دي؟ چې زه ورته مطلب پاغه کې یو درې څلور کسان. نو هغوی راته وویل چې سهار لږ خلک ول، اوس نو بس هغه شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوی.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي، ناامني پکې ډېره ده؟
دا امن ښکاره خبر دار سره یې وټه چې نو هغه خېدا سر په قیمت خنه چې هغه خو دې ځای ته ګوري چې پیسې ما زدلته محفوظه نو بیا خلک هلته ځي. لیکن دا بلوچستان کې چې په خانوزی او کلاسیفلاکس کې مې پیښ وسو خلک ډېر وو وېرول، چونکی ټلیفون هغه رنګ ډیسکنیکټ وي. زما داسې ډایرکټ حال نه وسو، خو په واټس اپ او په نور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول سیالتم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب، فکر کوي چې د نامنې په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کم برخه اخیستی وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوسه شوي دي؟ ځکه چې ځینې راپورونو کې خلک وایي چې ډېره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تېره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي، یو بیا نگران حکومت جوړ شي، بیا له سره انتخابات کیږي. تقریبا ډېر کم داسې شوي دي چې په پاکستان کې د یو منتخب حکومت خپله بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه ولا، او بل وجه دا و چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک را پاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې، هغه سیاسي پارټیاں دي. نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ماسیا وا ناګرنګ کمپین وو، ناګرنګ خلکو ته کارنر میټینګز وو، سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ماسیا وا یو چا داسې نه کمپین وکړي، نه داسې عوامي جلسې وکړي، نه داسې جلوسونه وېستو، نه بل داسې ریلیانې وکړي. نو بالکل یو خدا وجه د سی په دې باندې د خلکو یقین نه وي، هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنا نه لري موږ ووټونه ورکو سار کال دوه باد به بیا نه. او بل د پارټیانو په دې باندې وو چې بای جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري، کچیر ستا تعلق د خپل د طاقت څخه مراکز د لاغ سره برابر دي، نو ته وایې سم الیکشن ګټلای شي. نو دوی ما غرنګ کمپین نه وکي او کوشش کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای شي لاغوی سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق به تر کې لدی و چې دوی هغه بنیادی مسائل د ملک د معاشري هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابه کوي. ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوه میاشتې پرس کلب له مخه درنه وکړه، خو یوه سیاسي پارټۍ نه ورال ولې وچا هلانکه ټول په سړک کې سو په دې سره د بداکار د دوی همدردي وله، خو چونکې دوی هغه خلک نه خوابدي کول کوم چې د دوی الیکشن باندې اثر انداز کېدلای شي نو دا غوا وجه دي دوی درې چې راغلي و چې الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تیر الیکشنز کې ولا به خې ماته کوم معلومه شو
ډېر مننه کاکر صاحب یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري د دوی رایه شمیرل کیږي نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده دغه تصور له خلکو سره څومره دی
دا ډیره مهمه نقطه ده اسی خو یو د پاکستان پرا کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده له 1980 کال زاتروسو پوری دغه یو لسم انتخابات دي یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وای چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي وای درشت کال وروسته په 1980 کې انتخابات په لومړي ځل وسو یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي او داغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی کوم عالمان دي یا په دې پروسه کې شکیل دي هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې د پاکستان فوج د پلې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکړي نو دا ډېره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه و خو اوس سیروس تر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړی ته ژغ ملاو شوی دی او خلک لیدلی دي نو اوس خلکو ته دا بیخ ښکاره سوله چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یوه میاشت کې هلته چې بله کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې له ځینو کاندیدانو سره خبره وکړه نو هغو به وایي زه کمپین هم چلوم خو له دوی سره به هم خبره شوې ده له دوی ځای بې مراد ده اوس د پاکستان فوج سره موږ خبره کړې ده کنه نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډېر نقصان رسولی البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو خو البته عمومي دغه چې کوم تاسو نقطه کوي خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي
ازادي راډیو په 12 لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو تلویزیون او آنلاین ازادي راډیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې
ډېره مننه کاکر صاحب بیرته تاسو ته درګرځم په پنجاب او سند کې خو نامنې نه وي نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنې کوم خبر نه دی ورکړی شوی هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونسول
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو جلسې وکړې اسلام آباد کې خو د دموږ دلته اوسو بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا کوم سي جلسې کې د لیکم سي ځوانان دي هغه چون کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول او هغه ته د جلسو د دې اجازه نه نو له دې وځي هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې پوسټران به لګول یا له خلکو سره به کمپین کوي کورو ته ورتلل نو هغه شی نه د پارټي نوم نو انتخابي نقشه نه و نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی سدا سی و الیکشن نسته عمران خان نسته نو تاسو کور چیرې او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نون دا غوی چون کې ورکر هغه عمران خان رنګا یا د پیپلز پارټي رنګا دي نه هغه هغه رنګ خلک د سی بس راضی و ټچی نواز خوش دی یا د نواز پالیسی خوش ده هو هغه رنګه نه جلسې ته راځي، نه جلوس کوي، نه جنډې وړي، نه موټرسایکلانو باندې هغه لګوي، ریلیانې راباسي. د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی و چې دوی به ځوانانو به په خپل سر باندې دا موږ په تېر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې، دا په موټرسایکلانو به په دې مرکز کې، په دې اف 10 مرکز کې، په دا اف 6 کې به ګرځېدل، جنډې به لګولې وې، ترانې به لګولې وې. نو هغه چونکه نول بالکل الیکشن ډیر سوړو، د خلکو هغه رنګه، د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نو، قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خو نو، خو بېرته سیمه لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونا او زنانه وو، پر هغه پر کم کیمپ د الیکشن وو، پر هغه باندې خلک بول
ډېره مننه. نو
چې آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه، یو پارټي یا یو گروپ ته ستا سرازوی دا نور به نه راځي، نو بیا خوش کاره خبر نه چې د خلکو هغه رنګه دلچسپي ختم نه شي، به هر شی سیټ دی. یعنی یو پارټي کلیم کوي ساڑی گل ہو گئی ہے، ساڑی گل ہو گئی نو بیا کمپین ضرورت ستا نه، د شی ضرورت ستا نو بس بیا خوغه خبره.
ډیر مننه، کور ودان سلامت اوسې، خیر یوسې. لتا سره دومره خبرې وې، نورې خبرې بل کاکړ صاحب سره وی، دوام به ورکو. کور مدان
ازادۍ رادیو په تیرو دولسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
کاکر صاحب، دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي؟ فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي، همداسې ده؟
او داسې ده چې دا خو اوس پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدې، او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي، او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایالتی اسمبلی وی، کاغه ملي اسمبلی وی چا ګټلې دي. خو بهر صدر اعظم چې څوک ټاکل کیږي یا په یو معنی باندې جای رئیس سی وی مشر وی د دې واد د پارلماني نظام کې، نو له دې وروسته بیا اسمبلی راغشتل کیږي، او بیا به پاره کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کیږي. لاغه وروسته به بیا صدر اعظم د پاره خلک مخ ته راځي، او په دې منځ کې به نو بیا ډېرې چنې روانې وي، ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي، ائتلافونه به جوړې شي، په هغه کې بیا ډېرې چنې دي. او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي، بلکې دوه کاندیدان، ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري. نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا له هغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي، نو بس دا پروسه بیا روانه شي.
ډیر مننه. زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط ډیر شنول.
ډیر مننه سروان صاحب، تاسو ته کاکړ صاحب ته ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو، بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو، د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې، بهرنیو پالیسیو کې، په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پخا هم د افغانستان سره د نورو گاونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي، او که یا مستقیم نه د دوی سره واګې نه وي، یعنی که داسې ظاهر نخ کاری کله پر دې تر شا دغه فیصلې، دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخکې چې ما هم التسو ماموریتونه کړي وو، یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت او د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل. د افغانستان ولسمشر پخانی ولسمشر کرزی شپاړس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه. ولسمشر غنی دوه درې وارې لاړ او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل د دوی سره به ناستې کېدلې. په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد وو چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د اړیکو د پاللو، تجارتي مسایل، اقتصادي مسایل، په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایي خبره ده هغه وي. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډېر زیات دی سو وکولی شي دوی انتخابي یا جمهوري حکومت، مگر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلی شي. د مثال په توګه دغه وروستیو کې موږ کتل چې موقت حکومت مکمل داسې یو برخورد وکړو، دغه سی اقدامات وکړو چې هغه مکمل یعنی سل فیصد لکه پوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي، د هغه دریض هم دغه سی وو. مگر که جمهوري حکومت راشي، مثلا د کډوالو موضوع ده، نو سناسه دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، د قومونو اړیکې چې دي، دغه تګ راتګ دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دې ته آمادګي وشوه او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګمارل هغه خلک، نو داسې امیدواري ته کم ښکاري چې ګنې د دوی په دریځ کې داسې تغییر راشي. ځکه چې کم حکومت مت کرازی کا هغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی کې ائتلافي راځي، نو تبن هغه به ضعیف وي. اوس منګه ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دی او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کاریدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې به هغه فشار وي چې که دوی د دوی غوښتنې یا دوی چې سوی پاکستانی اسټابلیشمنت نو هغه نه منل کیږي، نو هغه د حکومت رنګېدو احتمال هم زیاتیږي. نو امیدواري کمه ده.
لیکن شمسه ځینی وایي چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکی حکومت عملی کړي.
هو خو داسې ده چې ما مخکې ویل چې که جمهوري حکومتونه پخا هم راغلي دي، دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره، د هند سره، د نورو ګاونډیانو سره، هغه بې د پوز د منشا بې د دوی د خوښي اړیکې نشي غځولی. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې عمران خان چې کله راغې، هغه سابقې که یو غاړې ته کېدو چې په کم شکل راغې، خو بهرحال چې کله هغه صدراعظم شو، نو طبعا ځانې د دې وطن د چارو او مسول ګڼلو، مشر ګڼلو، او حتی د هغې نه مخکې چې هم منګو سره بازی ناستې لرلې، ما هغه د هغه مهال د ډاکټر صاحب ځخلوال سره د سره یو دوه ناستې خصوصي لرلې، هغې کې زومه چې حتی دا انتخابات نه وګټلي، نو د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریځ لرلو. یو خو خیر د عمومي دریځو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قواو او هغه خو د یو مشخص دریځو تیرو شلو کال نه داسې ویلي، مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سره د خیاړی کې غوښتلې او د آزاد پرانستی سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اسکل بند نشي. واغه وخت کې مڅو زلي دی بند کړ. د کډوالو په اړه د ډیر مثبت نظر لرلو، حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکړي او هغه افغانستان په هغه کې خپل ملاحظات لرل، مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه، هغې نه وروسته د ته د پاکستاني استخباراتو د پوځ لخوا هغه سرې کرښې ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلی. اوم هغه و چې بیا هماغه عمران خان ډېر منفي طرف ته لاړ او هغه فشارونه پرې راغله. نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات څه نه لري. نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلي د موقت حکومت د لارې، او که چیرته جمهوري حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي، نو د دې د پوز چې کوم هغه خطونه دی او تټاکلي د بهرنۍ تګلارې مجبوره دي چې هغه تعقیب کړي. نو په دې زه وایم چې په طالبانو کې د اوس فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه د هماغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي. او دریمه لسیزه اوس لتا سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیره مننه، سلامت اوسه کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شي ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي، ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري، که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت د شړېدو د ماتېدو خطر وي، د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېره مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکي په دې نتیجه رسېدلي دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولی شو چې څنګه له ده تمه کېدله، او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی، او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي، ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاته شوې ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې، او دا هغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کوم په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده، ځکه د پاکستان به تعلق له چین سره وي، له امریکا سره به وي، له سعودي او عربو هیوادونو سره به وي. په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د ده خپل شخصي اړیکې دي، او د ده اعتبار تر یو حده پورې ښه دی. نو اوس چې نواز شریف راځي، اوس هم پاکستان کې دا کاروبارونه بزنسونه دا تقریبا درېدلی دی، او د هر چا تمه دا ده چې که نواز شریف راغی نو ممکنه دا چې اقتصاد چې دی هغه لږ خوځښت وکړي، لږ وغوړېږي. نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي د هغو په نظر باندې، او فوج هم دا غواړي، ځکه دا واحده برخه ده چې پاکې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګونډو نه سي. نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګېږي چې دا هیواد چلوي، نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خنډ شای نه سي جوړ. نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نورو بنیادي اړینو څیزونو کېدای سي خنډ سي په نورو دیشو کې ممکن وي.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ، همدار از زردر شمس لطاس سخه مننه د سیاسی چارو له کارپو شاغل سلیمان کاکر څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ.
مهمان آزادی.
سلام، فرشتن نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز من خانم افغان است که به گفته خودش با تلاش های زیاد و با زحمات زیاد اما با حمایت خانوادهش توانسته به رشته دلخواه خود برسه و در امو عرصه از چندین سال به ایسو در بخش های مختلف کار هم کنه. با این میمان خود بیشتر آشنا میشیم. سلام به شما، تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اولتر از همه خود به شنونده ها معرفی کنین.
من دکتر فریده حق‌پری هستم، در حاصل از ولایت بغلان هستم، در مزار شریف افغانستان زندگی میکنم.
دکتر صاحب چند سال میشه که شما در این رشته هستین و در کدام بخش ها فعالیت دارین؟
تقریبا مدت 5 سال است 5 سال است ما تبر مالجوی را خلاص کردیم، دیگه در همین در بخش HIV پروژه کار کردیم، در بخش نسای ولادی کار کردیم، در بخش معتادین کار کردیم، یعنی دیگه در بخش های مختلف جرایی کار کردیم، زیادتر در جرایی نسای ولادی بوده، در اونجا کار کردیم، در شفاخانه های بزرگ کار کردیم، دیگه فعلا هم در حالت هجرات در یکی از بخش های تداوی با پروژه HIV/AIDS سر کار دارم.
دکتر سب چی گونه شما به این رشته علاقه مند شدین؟ آیا فامیل میخواست که دکتر شوین؟ یا یکی که مثلا هر طفل را که پرسان کنی کلان شوی چی میشی؟ یکی از انتخابایشان دکتر است. یا شما مثل از اونا میخواستین دکتر شوین؟
بله، مطابق گفته شما ما از بسیار خوردی از مادرم بر من میگه که خودت 4 ساله بودیم همه را پرسان کردن خواهشات چه که چی میخوایی شوی؟ می خودت با وجود که قدر چی نداشتی می گفتی که ما دکتر میخوایم شوم. از بسیار طفلیت ما علاقه مندی به طب و طبابت، ما علاقه مندی به ای داشتم که ما کت انسان ها باید سر کار داشته باشم. یعنی او وقت حتی من شاگرد مکتب بودم میگفتم ما روز شوه که بخیر ما دکتر شوم، برم انسانایی که مریض است اونا رو جور کنم. یعنی او اتما طرز گفتار ما هم درست نبود که ما باید بگویم که ما برم مریضا را صحتمند بسازم، اما می گفتم نه ما برم کار کنم که نمی مردم که نمی مشکل داره مریض هستن این نمی مریضی هایشان خوب کنم. من تو پردرس بودم که همیشه وقت من می دین اتا ما در بین قوم خیش خود یک گلگوستم، از خود تعریف نمی کنم، در بین قوم خیش خود یک گلگوستم. وقتی کنه اولادای خودم میگه درس بخونین، اونا میگه برین درس بخونین که دکتر فریده وار شوین، کسایش که مثلا چی میکنه میگه درس بخونین که خالد بشوین، کسایش مثلا میگه حمید بشوین. یعنی اونا مرا مثال میدن. ما شبای تاریک افغانستان برای خود دیگرا پول میگرفتن، مثلا این طفلا علاقه مندی دارن به حساب بسکیت بخرن، پاپور بخرن، یک اشیای بازیچه بخرن. ما پیسه خود جمع میکردم شم میخریدم، شام به این خاطر میخوایدم که روشن کنم شبانه که من درس میخوانم من در تاریکی نمانم، چون برقای افغانستان شما میفهمین که اعتماد نیست بالش. من شام میخریدم، یک رقم شیطان چراغک میگفتن اگر یادتان باشد او وقتا، من او رو میخریدم بر خود جور میکردم، در الکین یا در لمبه من تیل میخریدم انداختم درس خواندم، من مکتب خود به درجه عالی خلاص کردم. با زمانی که امتحان دادم در طب هرات کامیاب شدم، دیگه اوجه رفته نتانستم، دوباره انتقال شد کابل، در کابل خواندم، فعلا درس خود تحصیل خود اینای خود میکنیم.
شما گفتین که زحمات زیاد کشیدین، درس زیاد خواندین، تلاش زیاد کردین، آیا در خانواده یگانه دکتر هستین و کی زیاد تشویقتان کرده در پلوی زحمات خودتان؟
در فامیل ما حمایت پدر مادرم 100% بودن. مادرم خودش علاقه مندی داشته که یک دکتر شود در آینده. متاسفانه نظر به ماجراتی که کردن از یک ولایت به دیگر ولایت، نظر به مشکلاتی که مثلا اینا پشت در پشت طفل آوردن نتونستن، اما آرزویشان ماندن و بسیار سن خرد ازدواج کردن. یعنی مادرم به بسیار سن خرد ازدواج کرده بود، نتونسته که درس بخونه، تحصیل کنه. باز بالاخره همین یک روز همی خواهش خود خودشان گفت، میگه که وقتی که دکتر سید میگه من وقتی که خودت میبینم تو من شباهت مادرم دارم، میگه احساس نمی کنم که من به جای نرسیدم، آرزوی من سر خودت پوره شد. اقت حمایت پدر مادرم 100% بوده، از نگاه حمایت که مثلا اونا مرا ماندن که من مکتب برم، پانتون برم، لباس برم خریدن، مصرف لباس، مصرف مصرف قرطاسی عباب مکاتب و این همه درس تحصیل را که خواندم که به یک جای رسیدم که امروز از اون یک فایده به دست میارم، حمایت پدر مادرم بیشتر بوده.
به گفتگوی خود با دکتر فریده اختری ادامه خواهیم داد، تا لحظات دیگر برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشانی.
شنونده مهمان آزادی است و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. دکتر صاحب، اکنون ادامه میتیم. در خانواده خودت یگانه دکتر هستی، از خواره و برادرهایت بگو، چند خواهر و برادر داری، اونان کدام کدام رشته را انتخاب کردن؟
5 خواهر هستیم، 4 برادر هستیم. خواهر کلان معلم است، فعلا در خانه بیکار است چون دوره لیسه را درس میداد، دوره لیسه هست زنده، خونا هم در خانه هستن. خواهر دومم که هست و بخش قاضی القضات درس خوانده، البته از رشته حقوق فارغ شده که فعلا اونا هم در خانه هستن چون قاضی های زنان کار نمیکنه. دیگه بخش خواهر سومم که هست قابلگی را خوانده، در یک جای کارآموز هستن. خواهر چهارمم که هست او تا صنف ده مکتب خوانده که فعلا بی سرنوشت، وقت مشکل روانی هم پیدا کرده، در خانه مانده چون مکاتب بسته است، اونا بی سرنوشت مانده. برادر کلانم هم بخش حقوق خواندن، در با یکی از سابق در بخش قاضی القضات کار میکرد، فعلا شغل آزاد داره. برادر دومم که هسته اونا بخش اقتصاد خواندن. دیگه برادر سومم که هسته اونا هم تا صنف 12 را مکتب خوانده. برادر چهارمم هم که هست اونا صنف 12 را خلاص کردن، فعلا دیگه همشون در مصروف شغل آزاد هستن. در خانه یک دکتر که هست و ما هستم، یه تنها بر فامیلم نه که حقیقت بر تمام قوم خود ما تاثیر گذار هستم. من موبایل خود هم نه از طرف روز خاموش کرده میتونم، نه از طرف شب خاموش کرده میتونم، بخاطر که سر شب پسش او 24 ساعت بر ما زنگ میه و پرسان میکنن. حتی به اندازه که من همراه دواخانه والا هم گپ میزنم تا که مریض جور شوم، مطمئن شوم که نمی دوا را به مریض داده بعد از او. یعنی من بدون فیس، البته من از مریضای خود که خارج از سایه کاری خود کار میکنم هیچ وقت فیس نگرفتیم و نه میگیرم، به خاطر هزی که مشکلات اقتصادی کشور ما هنقدر زیاد است خانم نگاه که هیچ پرسان نکن.
فریده جان، خودت گفتی که سعی کردی، تلاش کردی، مادر جانت، پدر جانت هم حمایت کردن. از خواهرت گفتی که صنف دوم نتونست که به بعد مکتب بخونه به خاطر محدودیت ها. وقتی که میبینی دخترای امثال مثل خواهرت که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکاتب برن یا دروازه های پنتون ها برایشان بسته است و خودت آل به یک جای رسیدی، باز چی احساس برات رخ میده؟ چی اس میکنی؟
خانم نگاه، در قدم نخست خدای خدا شکرگزار میشم که میگم خدایا شکر که من در این حالت نیستم، چون اونا همشان مشکلات روانی پیدا کردن، اونا همشان استرس پیدا کردن. فکر کنین که یک نفر 10 سال، 12 سال، 11 سال مکتب خواند، آخر بی هدف ماندن خیلی برای یک انسان سخت تأثیر گذار است، از نگاه روحی روانی همشان، همراه همه کسایی که از مکتب مانده اونا گپ بزنین، اونا همشان مشکلات روانی پیدا کرده. حتی فامیلا وقتی که دخترای خود از مکتب مانده تو بی سرنوشت خورد به ازدواج میده، اینا را میبینم قلبم رقم نفسم سنگین میکنه. اگر سوچ بود یک فکر به ذهنم میاد، یک چرت خدا میزنم که آیا ما به اینمیو چی کار کرده میدانم. از ما همراه از اونا خیلی گپ میزنم و خاطرات خود میگم، برای از اونا یاد میکنم که قبلا آن همچی یک تجربه شده بود، دوباره پس مکاتب شروع شد، دوباره پس درس خواندن. دخترها شما تشویش نکنین، اما تا چی اندازه گپ بزنی، چی تعداد زن دختر از در افغانستان که بی سر نوشت مونده. خود از وقتی که در مورد خود فکر میکنم خدای خدا شکر گذار میشم، میگم ملای شکر که من بی سرنوشت نماندم. اگه قسم من میموندم شاید خودکشی میکردم. اینا قدر خوب است مشکل روانی پیدا کردن، من خودکشی میکردم چون من علاقه بسیار شدید داشتم، عاشق طب معالجوی بودم و هستم، عاشق مسلک.
بله دکتر صاحب، خب شما از خاطرات گذشته هم یاد کردین، یک خاطره خوشتانه از زمان کاریتان من ایس یک دکتر و یک خاطره بعدیایی که شما رو جگرخون ساخته را امرای ما شریک بسازین.
خاطره خوشم خانم نگاه ای بود که یک در جریان کرونا، در جریان کووید-19 البته کرونا، یک مریض از چپاخانه جواب داده بود، کاملا جواب داده بود. شوهرش آمد کلینیک ما در کابل بود، البته در جریان کرونا رو برتن قصه میکنم. شوهرش آمد بسیار متاثر بود، بسیار متاثر بود. پرسان کردم که چرا پدر، چرا قجگر خونستی؟ برای گفتم یالا که شفاخانه کرونا آمدیم، خانم ما جواب دادن دیگه. خداوند دیگه، خداوند خودش میدانه. مگر دیگه زیاد جگر خون بود دی نفر، گفت زدم اتا نمیتونیست، شاید که سبا نفسش برای یا شاید نفسش برای من یا وادای من یا اینو کجا ببرم. خو امرو یزی یعنی شما شاید احساس کنین نکنین، اما یک دکتر امروی مریض خود قسمی میشه که گویا اونمو مریض اینمی دکتر است. خب گفتم خیلی شما آورده میتونین شا بیارین شا، اما تو گفه اونه درست میارن. ایره ها آوردن برازید مامات گرفتیم، دوایی که از نظر ما تهیه کرده بودیم به جریان کرونا برازی خانم دادیم، بیافتیم توکل به خدا جان. شفخانه کرونا خو کمک خدا کدک، ما هم کمک خدا میکنیم، خدا مهربان است وقتل به خدا. خب اکسیژن بند کردیم، هم تمام پرسیجر بالای مریض تدست دادیم. مریض نسبتا از وقت خوبتر شد، گفت خیخانه میبریم دکتر صاحب، اگر خدای نخواسته کدام چیز شده بود باز ما براتون زنگ میزنیم دیگر سیسته ببریم. مریض بردن، من تمام شب بسیار جگر خون بودم، احتمال بر ما زنگ میزنن که خدای نخواسته از این مریض خبر میدن. صبح چون همسایه بسیار نزدیک ما بود، صبح ساعتای می 8 بجه صبح بود، یک دفعه زنگ آمد. زنگ آمد امی چت موبایل برداشتم، پرسان کردم بدون از اینکه ما پرسو سلام علیکی کنم، پرسان کردم که خانمتان چطور شد پدر جان؟ گفت دکتر صاحب خانمم خسته تشناب رفته، خودش حمام گرفته، جور شده خانمم. یعنی آنقدر برای من خوشی دست داده بود که دخترم خواب و زوره زمی خواب کل کده ماج کده ماج کده ماج کده، یعنی او هیچ وقت خوشی از دلم نمیره. یعنی من به خود آنقدر افتخار کردم که لای شکر روی به خاک افتیدم که تو برای من این مسلک دادی، خطا کردی، من رقیقتش دیدی و من توانایی رو پیدا کردم که یک نفر از مرگ به زور خدا نجات دادم. این بسیار خاطره خوش بود. و خاطره بعدم خانم نگاهی بود که در شفاخانه نسای اولادی شب بود، نوکری والی بود. این بسیار رنجش دهنده است، شاید کل را رنج بده. من تا هنوز یه هیچ وقت شاید سرم در سنگ لد بخورم و فراموش کرده نتانم. در شفاخانه نسای اولادی شب یلدا بود دیگه، شب طولانی ترین شب ساله که میگن. من نوکری بودم یک زمان، متوجه شدم ساعتای 2 بجه شب بود، کم تو دالیزا خاموش است دیگه، ایسیسون ما خبر میگرفتیم. امیدن دروازه یک سرصدا شد، رفت ماموسو سعی کردم چی گفت کارگره پرسان کردم چی گفت حالا جاندان دروازه، گفت دکتر صاحب کدام مرد از دخترک خدا آورده. گفتم چرا؟ پیش رفتم کمی زمین پیش پایمی نفر آدم ریسفید دخترک دمی طفلت یا آورده. گفتم کاکا جان اینجا جای اطفال نیست، شفخانه اطفال در این طرف ماست، اونجا بر اینجا مربوط نسای اولادی میشه. همین پدر دیکم تو زفت کدم می رفت طرف پایان پدر این سکم کدیم کالایش خون سر داره. گفتم چی کده کاکا طفلک چی کده؟ همین دمی روی چی مان ترمی بستر میز ماینه مان تا کمی طفل سعی کدم. گفتم کاکا این طفل چی کده؟ گفتم دکتر صاحب سرازی تجاوز کردن، 4 ساله طفل بود، تا هنوز فراموش کردنش بر ما سخته.
خب میدانم که این مسلک شما با خاطرات گوناگون، با مریضای گوناگون شما سر کار دارین، از این بر ما بگوین که خدمات سی در افغانستان منعیس از این که خودت یک دکتر هستی چیگونه است، چیگونه ارزیابی میکنی که مثل کشورهای دیگه خدمات سی در افغانستان خوب است؟
در قدم نخست بگویم نه، مقایسه کنیم با دیگر کشورها، بخصوص با کشورهای همسایه ما و شما همجاور ما و شما نه، در افغانستان اصلا خدمات صحی یا ارزی خدمات صحی اصلا خوب نیست. فکر کنین که یک مثال بتم، یک ولسوالی هست که فعلا در نزدیکی های ما قرار داره، یک ولسوالی است که در هر قریه از 100 فامیل زندگی میکنه، 100 فامیل فکر کنین که 100 فامیل، هر 100 فامیل را که 4 نفره بگیریم 400 فامیل. 400 فامیل یعنی این ولسوالی تقریبا در هر 400 فامیل در هر 4 قریه یک دانه کلینیک است یا مرکز صحی است که دو یک دانه قابل است، یک دکتر است و یک بخش لابراتوار است. گوه مقدر تجهیزات عالی نداره، یک واکسیناتور است. 5 نفر، 5 نفر آیا از نظر شما 400 در مقابل 400 نفر 5 نفر کفایت میکنن؟ 400 نفر فامیل است در 400 در یک قریه. 400 نفر مثلا ما شما ایزایی 1020 نفر میشنیم، 1200 نفر، 1200 نفر، در 1200 نفر 5 نفر کفایت نمیکنن. یعنی در 4 قریه یک کلینیک است. عرض خدمات بر افغانستان کاملا خراب است، مراکز صحی نیست، تعداد دکترای زنانه به خصوص روز به روز کم شده، اکثر متخصصین مثلا کسایی که مسلکشان بسیار تجربهشان بسیار بالا بودن، اینا میتونستن در افغانستان از خدمات کنند، بنابرای که اولادشان از درس تحصیل میمان، اینا طرف خارج رفتن. تعداد دکترای زن هم کسایی که بسیار میتونستن به مردم تاثیرگذار باشن، اونا هم نیستن، نمیتونن، در هر جای وظیفه و کار به اهل کار سپاریده نمیشه. دخترها که مکتب نره، دکتر از کجا پیدا شود؟ قابله از کجا پیدا شود؟ مراکز صحی ما اصلا اونقدر کفایت نمیکنه بر تمام مردم. دیگه دوا و تجهیزات ما اصلا نداریم. در افغانستان اگه داریم بسیار زیاد کم است، یعنی اونقدر نیست که برای تمام مردم کافی باشه. یه باید ما اگر بخوایم که اینا همش مردم روز به روز از این مشکلات خوبتر شد و بهتر شد، باید وزارت سرطانه امارت اسلامی افغانستان با سازمان صحی جهان با دیگر شرکایی که هستن در این راستا 100% کار کنن، مثلا مکاتب رها کنن تا سواد دخترها بلند بره، دکترای زنانه را بیشتر بسازن، دکترای مردانه را همچنان بیشتر بسازن، سطح آگاهیش مردم را بلند ببرن، راه های مواصلتیست با وزارت کار امور اجتماعی یک جای شده اینا را جور کنن، در تعداد مراکز صحی را در ولسوالی ها بیشتر بسازن، تعداد دکترها، قابله ها و نرس ها را در مراکز صحی بیشتر بسازن، در شفاخانه ها، در کلینیک ها، تا بتانیم ما مشکلات که فعلا در داخل افغانستان از بخصوص در راستای صحی این ما کاهش بدیم. اگر از بین برده نتانیم کاهش باید بدیم.
شنونده مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. پس از یک وقفه کوتاه برمی گردیم.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
فرشته نگاستم، باز هم به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان ما دکتر فریده اختری است. به گفتگوی خود ادامه می‌دهیم. در پهلوی از این که خدمات صحی به گفته شما هم چندان خوب نیست در افغانستان، دسترسی محدود است بر مردم به خصوص بر زنا، در بسیاری از خانواده ها اگر زنایی شکایت هم میکنند که مردای خانواده یا خانواده ها زنا را نمی برن پیش دکتر، به مراکز سی خودشان رفته نمیتونن که دور است، مثل که شما مثال زدین که به 4 ولسوالی یک مرکز سی است. پس زن خانه وقتی که باردار می باشه یا یک مشکل می داشته باشه، او مرکز سی دور از خانوادام نمی بره، سر خود تداوی میکنه. در این مورد شما چی میگین؟
در این مورد برتان یک مثال زنده میتم. خانم نگاه تقریبا یک 3 ماه پیش یک مریض از یکی از ولایت ها بگویم، یکی از ولایت های افغانستان آوردن. مریض کاملا بیهوش بود، بلیدینگ یا خونریزی فوق العاده کرده بود، مریض نسای ولادی بود. خب این الک پروسیجر سر از این همه شروع کردن. چی کردن؟ مریض بعد از 9 سال بعد صاحب طفل شده بود، خوشویش و شوهرش. مریض در شفاخانه نمی بردن، در مرکز سیهی نمی بودم. علتش چی بود که در مرکز سیهی مطابقم و گفته های مردم و گفته های خودشان در ولایت در کلینیک تعداد زیاد خانم ها مرده بود و شتکشان مرده بود. اینا اعتمادشان از سر عرضه خدمات کلینیک دور شده بود. باز اینا نمی بردن. اگر می گفتن خانم شوهرش گفته بود که اگر از گپ مادرم سرکشی کنی من را طلاق می دم. خوشویش ها می گفت که چرا که پیش دکتر ببرم دوای رنگ برنگ می دم. 9 سال بعد صاحب اولاد شدی و شتکت از بین می ره یا طفلت از بین می ره. میگه تو را نمیبریم. این را میبرده پیشم و دایه محل و دایه محل خودش پرسیجارای خود انجام میداده و جورستی جورستی گفته و خلاص و نامه تو نوم آشته کرده طفل بدن مادر رشد کرده تا به اندازه کینا سر طفل پمینجریان و ولادت فشار آورده بودن که تو فکر میکردین که در شکم مادر طفل خمیر گشته بود، یعنی پچق کرده بودن و جایب مایی امینیتیک میگن یا پوش که طفل در داخل از او هسته و کاملا پاره شده بود، مواد غایده طفل در دانش رفته بود، طفل به اندازه سرش فشار آورده بودن که الوا ساخته بودن برتان بگویم، و طفل نجات داده نتانستیم از بین رفته. یعنی این یک مثال زنده هسته که وقتی که ما ببینیم مشکلات یعنی 100% در تمام جای افغانستان هسته فعلا موجود.
خانواده ها باید چی کنن؟ امی مراکز که هست، امی دکترهایی که هست، امی شمایی که فعلا کار میکنین، چی باید بکنن که مریضا را بیارن، مراجعه کنن، به خصوص زنا را؟ امی مثال را که شما دادین تا از این گونه مشکلات جلوگیری شوه.
در قدم نخست بلند بردن سطح آگاهی مردم و اطمینان حاصل کردن مردم است. مثلا ما چند قبلا ما کمپاین های خانه به خانه داشتیم، کمپاین های خانه به خانه داشتیم، مثلا بروشور می گرفتیم، نفر را تعیین می کردیم، در اثبات ها می رفتن، یعنی در هر قریه و قرا و قصبات می رفت، از طریق زنهای شورای محل بودن، در اونجا می رفتن و مردم هم می گفتن که اگر شما خانواده تانه، دختر تانه، طفل تانه یا زن تانه یا همسر بگویم اینا را در شفاخانه نبرین، پیش دایه نبرین، شما اگر پیش دایه ببرین اینی مشکلات باوجود نه، اگر پیش دکتر ببرین اینی و مشکلاتش از بین میره. مثلا اینا را بلند بردن آگاهی مردم هسته که ما باید این کمپاینایش را داشته باشه وزارت سازمان محترم افغانستان که باید کمپاین های خانه به خانه داشته باشه، بلند بردن سطح آگاهی مردم است. دوم عرضه خدمات بهتر است در کلینیک ها است، چیزات باید به شکل منظم باید باشه، برای یک دکتر برای یک قابله اکتفا نکنن، چون یک دکتر یک قابله زمانی که یک پروسیجر یا یک کیس میاد که بسیار زیاد شدید می باشه یک دکتر یک قابله کفایت نمی کنه، برازو باید تعداد از او را بلند ببره. مثلا کلینیک ها برای هر قریه کلینیک ایجاد شده تا مردم بتانه که خودشان بره، مثلا یک زن که یک زن دیگه بتانه بره در مرکزی مراجعه کنه، دیگه همی کمپاین های خانه به خانه را انجام بدن. قبلا ما داشتیم، حال متاسفانه نداریم و توانایش هم نداریم، از طریق شوراهای محل خانه به خانه می رفتن، بخصوص سر روح روان خوشو کار میکردیم، سر روح روان ننو کار میکردیم، سر در مساجد ادلایی هم میدادن، خود ملای ماما میخواندی را که باید خانمایتان پیش دکتر ببرین، خانمایتان واکسین های خود پورا بگیره، خانمایتان مثلا شما میبرین در اون جایی تو نیست که خدای نخواسته بر از او ضرر برسه. اینی مشکلات تا زمان که آگاهی مردم ما بلند نبریم هیچ وقت نمیتونیم که موفق باشیم.
تشکر بسیار زیاد. مهمان امروز آزادی دکتر فریده اختری بود. تشکر از همراهیتان. با رادیو آزادی بمانید.
چیروز آکه برای تو منتظر ماندم، چیروز آکه برای تو منتظر ماندم، چی شام آکه بیاد توش سحر کردم، چی شام آکه بیاد توش سحر کردم.
چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی بارها که تمنای بی ثمر کردم، چی بارها که تمنای بی ثمر کردم.